السلام علیکم د آزادی رادیو پښتو خبرونې ته شرغلاست اوریدونکو د ساعت خبرونې درسي ساعت او آزادی میلمه پروګرامونو ته ځانګړی سوی دي خو تر هغه مخکې یو شمیر مهم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معنادار توګه شامل او واورېدل سي. بنټ پرون ناوخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي لپاره یو کلنۍ پروژې پیل کړې دي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د $100 میلیونو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د شکولو په برخو کې 350,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون د سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو پروژو د پیل هدف په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته ده. پاکستان او پاکستانی او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرو ضد مبارزې او پرګډه ژمنتیا په یو ناسته کې تاکید کړی دی. دغه غونډه چې پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سوې وه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي ګریګوري ډي لوګریفو په کښې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزه باندې تاکید کړی دی. دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د دغو ډلو د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې ومومي. په دې غونډه کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه کړې ده. اوریدونکو دا یادونه وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. دغو ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې ډیر شمیر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برات کړي چې پکښې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. د هغه په خبره له دونباس سیمې د ځواکونو وتل یې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زیلنسکی پرون د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکولو مسأله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او د روسیې د خپلو خاورو له یوې برخې څخه تیر سي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني. زیلنسکی له دغې غونډې وړاندې وویل روسیې ته د خاورې ورکولو او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نویو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومنې درنو زکونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستلو اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي. پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو، افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېشتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېشتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګ پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګ د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمي له امله وګرځېدی، یعنی دوی په تنګ راوستل. دا حالت دا چې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي له امله وګرځېدی او د ډېرو ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی. دا چې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول، نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د اموي دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړي سول او د دوی حمایت یې کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولی چې د کچېرې دوی کامیاب شي او بریالیتوب ته ورسېږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولی چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دي هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر شي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پرې سولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو چې دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو دغه دولت له خوا دوی ځپل کېدل. دوی به دوی ته جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاری او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بې وزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند ته په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه وابسانه ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمز و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلې دي او د پلمړی سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشی نش کار کوله. په نن سکلنی کې به د سیاست میدان تر اخلي چې د سلیم عقل د هیوات پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکی سره یا ډیر ژر د ولسی فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنی په ولسی فعالیتونو کې ډیر باندې ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ وکړي. چې بیا په دروشت کلنې کې د کوفې شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګه د بنی عباس په دې محل کې یو پټ ګوند درلود. د هغه ګوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې. څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیا بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړي ورځ کې ډېرې ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دې نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېر چابکي سره د هرات همدارنګه د بادغیس تلقان سرخاس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله د دې وخت کې په دیونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی یا مروی چې خپل د امویانه د کورنۍ ورسته واکمن و، د مروی د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم وواژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو ورستنۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورسخه ونیوي. او په یو سلو د دیرشم قمري کال کې د کوفې د شهر په جامع جمعات کې ابوالعباس صفا خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر پر لور باندې وتښتید او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په څون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ور کړی دي هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسی مشران او همدارنګا ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځوړلو لپاره لاسونه په ډو حال او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1400 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکو په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه و. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه و، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه و چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېد چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپل ولکې لاندې راولي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېر فعال ونده درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتونکوونکو سره ولاړ او دغه پاتونکوونکو ټول د همدغه ګوند لاتړي وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډېر مرسته وکړه او ډېر مهم او فعال ونده درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلې دي. نو درنو ځکونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې داس چې موږ افغانستان د مویانو په دوره کې ولوستي دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځړ ډول سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت ترسېدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چر
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موترته مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرغلاست وایم. په دې هله چې ورځ هم د وسره خلنې شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده. د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. رزوخ بل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي. نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1223 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د درېژې شاعر وو. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلې وه. نه کله چې احمدشاه بابا ژوندی و یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړي کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې د وکوالۍ سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولی عهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستي نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایق او باکیفیت ځایناست خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی و د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو او د دې ترڅنګ د هغه کسان به داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی و د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بل حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بل حصار کې محاصره او وصف فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنی واکمنۍ څه ډول و؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې دغه په وړاندې و، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ لپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت
در رسیدول لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسان ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیا مې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنو څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي، او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول و، چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي، یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه، یا د شاه شجاع سره یو ځای سوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه، د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وجني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي، او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ سو، او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري، او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. رازو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی، او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ سو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ سو، نو دغه وخت کې د سودوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتېدو سره، کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېد، نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرنیو قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات سو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله. سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه، او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی، سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي، د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو په هکله وو، د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په هکله وویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلی وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرې، ښه چارې.
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لپاره به وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خراغلاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکی هیله، تاسو د یاد د غیر رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کښې چې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کښې، د هغې په لیسه کښې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کښې د ادارو ډیپلوماسي بخش کښې ما پوهنتون دلته ویلي دي پکتیا کښې. او ما په پکتیا کښې په څوارلس ولسوالیو کښې مختلفو کلیو کښې ما خدمت کړی د ښځو لپاره، د ټیلو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو وویلې چې په پکتیا کښې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم همهلته کړې دي، دا په ګردیز کښې و ټول که نور ځایو کښې؟
دا ټول په ګردیز کښې و. یعنی په کومه سنه کښې زما خپله دولسم صنف پاس کړی، دا د ډاکتر صاحب نجیب الله په وخت کښې و، چې ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد پسې څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي کله راغله په 2020 کال کښې، په هغه کال کښې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کښې وویلې، هغلته م لیک دي سې اخوا دې خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه چې هغه دوه سمستره ووایو. خو بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکتر نجیب په وخت کښې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کښې دلته خپله دولت کښې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړی منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و، دومره معاش یې نه و، د هغې په معاش باندې موږ ګزارانه څه کوئ. ما وغوښته چې دولسم خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوئ. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس سه وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په داسې زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کوی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سه داسې وګورو د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښیي، ما تجربه زیاته ده مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و، اوس امارات سه راغله. بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو متاسفه نه د ښځینه و لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه و لپاره.
اداره و دیپلوماسي؟
اداره و دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و، خو هغسې نه، خو دا خو اداره و دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه، موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یمه، یعنې ټول هغه خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې چې دي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو سې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنې هر څوک په دې باندې پوه و چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، د د کوم حقوق اسلام ورکړي دی غیر نه مغه حنانه ډیر متبر کنه خو یعنی د په وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي.
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مو کار کړی، کوی شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوي یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بیوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بیوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه راپو دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه راپو دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لرو او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته غیم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ غوږونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستی سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. سوالی کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر د څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغه ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چیرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده کنه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانی په کور کې، شپږ زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کله تبیز نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق دی، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ؟ هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي. سره په کور کې سرپرست نه لري،
چلند تاسو داسې روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
یعنی دا خزی دومره دی موږ سره صمیمی دی کنه، چې ما سره دې ټول شمیری دی، یعنی ټول ماته د خور نه وای. تاسو باور په خدای وکي چې ډیر وخت یې شو موږ په کور کې ناس وسه تحولات راغله، بل لګي نس موږ بیا سروي کړی و په جمهوریت کې کړی و، دا هر څه پاتې سو ګډ ورسو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو دی غونم نظارت کول، سه موږ دا سروي کړی و د خلک په ځای دی کنه دی، موږ بیرته دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په تعهد باندې عمل وکړو. موږ بیرته دوی تلو دي، دوی کورونه سروي کړل، قسم ده کنه دا اره خزه به دې څه خوشحالي نه به څه پټه پوله بزړل سوت خدا او مې بخین نه لرله ستا سره بیا راځي دې موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ دې دوی لرو، یعنی بخی ټولې موږ ته دې څه ویل که خوان دې مندې قسم دا ری وای پم څنګه وکي پښتنه وکي څه اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که څه ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه. اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه وړلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټېری بری خزو لاس نیوي کوي. مخکې تاسو که هم لاندې یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
وونو لري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي، سارنوالې او قضایې وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونی ویل ادبیات درې. او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګیي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتونی وویرسي دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم و، یو کال پانتونی مو ویل، بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل سه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، سه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې پوهېږي کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محروم دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه سید دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله بلس مې ورته ویل معلومات جلکۍ تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره سخوا
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک وایي. په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست، او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرستې رسولې دي، په تیره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، سایه قضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغونه نظارت وکړو څه وایي، ګورو سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی ولی په دې سږ اوس ډېر مؤسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغه ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې م توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته چې کوم کار کوی سي باغ غواړي مداري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بل ورځ کابل راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړی وي کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې رامیتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې چې کوي ښځینه وي موږ ساتو هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی مثلا د دوه میګو نه یار یو لس میګي دوه لس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ چې هغه غوایې که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګي اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره وه.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معاملته سرته رسولی ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوی شي و اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې څه تللی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افیسر وم چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې دی خپله لور ورکړی و حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده څه د پلار اخلي دی آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دی مور دی تا نه دی دی حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنې تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه څه دا خپله منګل و اخیر څه تللی و منګلو ته تللی و ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی و چې یعنې تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوا بخش د ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله. اوس هغه نصیبه و، یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده، سه ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما از تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه، د دوی په مازغه کې پیچکاری شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مکو. هغه د لومړني انتخابات چې د کدي ولسمشري انتخابات او کدي ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نوري صاحب، کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونو په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي، سدي چې خزې وسه د لری پروتول سوالی نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو، هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی شو، ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازې وي چې هغه وروسته په یوه خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خو خیر اوس بېخي نه سه، اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف سم شوی. ما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروسته په امارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه، زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوشبختانه سې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري د موږ پیدا شو، بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، سې بېرته بندیز ولګېدل، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وه. بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي، دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسې څو ښځه حق غواړي، اوس غواړي اروپایی حق وکړ. نه نه نه، موږ حق اسلام سمو ته راغلی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ د ازادي میلمه، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.